The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي قدر منو ریدونکو او خره خلاص تا خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د جون د 19 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9 بجې دي او د جون د 19 نیټه ده تاسو قربانه يم زه منزه شهید اول هم تاسو پام را ګرځوم د نن د مهمو خبرونو سر ټکو ته د شام الیپو خار باندې د خالی پورز حکومتي جازونو لخوا تر سره شوی هوایی بریدونو کې شاوخوا و تنان وژل شوی دي اخوا د بلجیم د پولیسو وینا ده چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال یې برسلز او د دې ګیر چاپیرې سیمو کې چاپو په ترس کې 12 مشکوک تنان نیولې دي بل خوا د عراق حکومت او پوځي چارواکي وایي د فلوجا ښار 80% برخې یې د داعش ترهګرو ډلو نه پاکې کړي دي مطبوعات لیکي په ځینو برخو کې اوس هم ډزې روانې دي سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروستو د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د تیر یک شنبه په شپه د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه او د هغې نه وروسته پوله د تګ راتګ لپاره تړل شوې وه او خلک د ستونزو سره هم ډیر مخوا د دواړو خواوو نه خلک ګیر وه د تورخم پولیټیکل چارواکو په خلی کړي چې د جمعې او شنبه په شپه د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کامیابی شوې دي او پریکړه شوې چې نن د شنبه په سهار 8 بجې به پوله پرانستل شي چې دا مهال پوله پرانستل شوې ده راپورونه وایي پریکړه کې ویل شوې وي چې د افغانستان د لوري په یوازې هغو خلکو ته په پوله د راوړېدو اجازه ورکړي چې چا سره چې سفري اسناد موجود وي او سامانونه وړونکو راوړونکو ګاډو ته به هم د تلو راتلو اجازه ورکړل شي پاکستان د رواني میاشتې د رومبۍ نیټې نه په پوله د راوړېدو لپاره سفري اسناد قانوني ګرځولي وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په پوله د پاکستان له لورې د دروازې لګول په سر نښته پیل شوې وه بلې خوا د مشکې د شنبه په ورځ د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د روسیې د دفاع وزیر ترمنځ لیده کاته شوې ده دا ملاقات په داسې حال کېږي چې روانه اونۍ روسیې حکومت لخوا د سوریایي یاغیانو په هغه ډلې بریدونه شوي د کوم چې امریکا ملاتړ کوي د روسیې د دفاع وزارت چارواکو ویلي د سرګي شویګو سفر مقصد د روانو پوځي عملیاتو د همکاریو په اجنډا خبرې اترې دي هغه زیاته کړې چې د مسکو او دمشق ترمنځ د همکاریو او د ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې په لړ کې به مشورې کیږي د شنبه په ورځ هم د امریکا سیکرتر ښاغلی اش کارټر د شبي بریدونو په سر د ویډیوي کانفرنس له لارې د روس پوځ سره خبرې کړې دي اخوا د سوریه مخالفه ډلو او بشري حقوقو فعالینو ویلي دي د روسیې له خوا هوایی بریدونو له کبله په سلګونو تنانه خپل ژوند له لاسه ورکړې دي بلې لورې ته عراقي چارواکو او ځواکونو د شنبې په ورځ اعلان وکړو چې د داعش وسلوالې ډلې سره د نښتې مبارزې وروسته توانېدلی دي چې د فلوجا ښار ډېرې برخې ونیسي دا ښار د کال 2014 راهسې د اسلامي دولت یا داعش توندرو ډلې د ولکې لاندې وو او په وروستیو کې عراقي ځواکونو د سیمې بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل او د ډیری دوامدارې مودې جګړې وروسته یې ښار تر کنټرول لاندې نیولې دی مطبوعات وایي د عراق ملي بیرغ د ښاروالۍ د ودانۍ په سر ودرول شو او ځواکونو د نورو سیمو نیولو هڅې پیل کړې دي راپورونو تر مخه ویل کیږي شاوخوا 20,000 ولسي وګړي دغه ښار په سمدستي توګه پرېښې او د پنجشنبې په ورځ نږدې 240,000 نور کسان هم له دې ښاره وتلي دي بلې خوا د بلجیم پولیسو دغه هیواد کې د جمعې په ورځ د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو کې 12 مشکوک ترهګر نیولی دي استغاثي ویلي تیره شپه ټوله هیواد کې د پولیسو لخوا په نیول شوو دغو کسانو د ترهګرۍ بریډ د منصوبه باندې شک دی د برسل سره نږدې شاوخوا 40 کسان تر پلټنو لاندې وو چې په هغوی کې وروستو 12 ونیول شول د بلجیم وفاقي استغاثي ویلي دي د پولیسو د هپو د پرمحل وسله یا چاودونکي مواد نه دي نیول شوي د بلجیم د پولیسو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو څخه وروستو د شنبه په ورځ د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل د حکومت امنیتي کونسل د یوې غونډې مشري کړې ده دغه غونډه کې د دفاع بهرنیو چارو کورنیو چارو او انصاف وزیرانو هم ګډون درلود.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګیاس، او دغه سحری خبری خبرونه تاسو تفصیل یې د خبرونو واوریدلو راځو د راپورونو ولور ته چې لومړی راپور هم زموږ سره د شام په حق لدی تاسو ته مو وړاندې ویل چې شام الیپو خار باندې د خالی په ورځ حکومتي جازونو له خوا ترسره شوي هوایي بریدونو کې شاوخوا اووه تنان وژل شوي دي، او د دې ترڅنګ دا چې دمشق کې د شنبې په ورځ د سوریې ولسمشر او د روسیې دفاع وزیر ترمنځ لیده کاته شوې ده، او دا ملاقات یې هم د همدغې بریدونو په لړ کې کړی دی. په دې هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار زید خټک.
برطانیا کې د شام د بشري حقوقو سارنې ډله وایي یاغیانو ته حکومتي عسکرو نه درې مهم کلی نیولي. زیتان، خالصا او بارنا نومي کلو کې جګړې له امله حکومتي عسکرو ته غټ زیان هم اوریدلی. دغه کلی یو مهمې لار سره نږدې پراته دي چې دمشق او حلب یو بل سره تړي. حکومتي عسکرو تیر کال اخره کې د ایراني پلاوه وسلوالو او روسي جنگي جازونو په مرسته دغه سیمې نیولې وې. شام کې سرکاري مطبوعات وایي د روس دفاع وزیر سرګی شویګو خالی په ورځ دمشق کې صدر اسد سره لیدو وروسته لاتا کې صوبې کې یو هوایی مرکز ته هم ورغلی. تیر کال سپتمبر میاشت کې د روس لخوا شام په شخړه کې مداخلت سره حالات لکس د صدر اسد په طرف شوي وو. روس چې مخالفه ډلو باندې بمباری کوي پرې بشري حقوقو ډلې تور لګوي چې د روسي جنگي جازونه په هسپتالونو، سکولونو او نورو داسې ځایونو باندې حمله کوي چې پکې سلګونه عام خلک مري. حرب کې 1309 راسه بمباره لوجې شمالي برخې تتلون کې لار باندې چلن بند شوه، او دغلته موجود خلک محاصره دي او بشري ستونزو سره مخ شوي. زیارت پورس د روس لخوا د اتسلويخ ساتو دزبندې اعلان جنگ نه دی ودرولې، او هوایی حمله او توپخانه بمباري جاری ده. د بشري حقوقو سارنې ډله وایي خالی پورس د کورد وای پی جی نومي ډلې د قبضې لاندې سیمه کې بمباره لوجې لکتر لګه وطنان وجلې شوي. اپریل میاشت کې د امن خبرو اترو شروع کېدو راسه حلب کې پسلګونه خلک وجل شوي دي، په داسې حال چې صدر اسد د دغه خار کنټرول ترلاسه کول غواړي چې دا وخت په دوو برخو کې ویشل شوی، نیمه برخه د یاغیانو او بل نیمه برخه د حکومتي عسکرو د کنټرول لاندې ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
واشنگتن ډی سی د تاسو د دې ورځې خبری خبرونې ته غوږیږئ. قدر منو اوریدونکو، د خبری خبرونې وروسته به تاسو سره زموږ همکاران مهوش جلیل او زاهد خټک راځي، او تاسو ته به د بشیرینو خبرونه کوم چې به په شپږنیمو بجو باندې پیلیږي، او خاص د بشیرینو خبرونه ده. او بشیرین کولی شي چې د شپږنیمو نه خپل ټلیفونونه راواخلي او موږ ته ټلیفونونه وکړي. رازو د بل راپور ولوري ته چې عراقي چارواکو او ځواکونو د شنبې په ورځ اعلان کړی دی چې د داعش وسلوالي ډلې سره د نښتې وروستو او د مبارزې وروسته توانېدلې دي چې د فلوجه ښار شاوخوا 80% برخې بیرته خپل تر کنټرول لاندې راولي، او دا ښار د کال 2014 راهسې د اسلامي دولت یا داعش تندرو ډلې د ولکې لاندې وو. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په ریپورت کې.
عراقی ځواکونو د فلوجه ښار مرکزی اسپیتال هم په خپل ولکې کې اخیستې، او د داعش ترهګری ډلې لخوا په ښار کې د پټو بمونو یا ماینونو په حفاظت سره د لرې کولو کار هم پیل شوی. د الانبار صوبې فلوجه ښار تیرو دوو کالو راسې د داعش ترهګری ډلې په قبضې کې پاتې شوی و، چې له وجې په زرګونو شمیرې کې خلک د مرګ یرو سره مخ وو. د عراق پوځي چارواکو د خولې د فلوجه ښار ځینو برخو کې لا هم خطې او ډزې روانې دي، چېرته چې د امریکي هوایي ځواکونو په مرستې عراقي پوځ د داعش جګړه مارو ته په ماتې ورکولو اخته دی. د فلوجه په حکومتي او غیر حکومتي ودانو باندې د عراق بیرغ یو ځلې بیا پورته شوی. عراقي ځواکونو تیرې جمعې پر ورځ په اول ځلې په فلوجه ښار کې قدم کېښودو او د ښار 80% برخه یې خپلې ولکې کې واغسته. فلوجه هغه اولنی ښار وو چې په کال 2014 د جنوري په میاشت کې د داعش ترهګرو قبضه کړی وو. د دې علاوه په شمال کې موصل اوس هم د داعش په قبضه کې دی. د فلوجه په دې عملیاتو کې د شیعه وسلوالو هم ډیر لاس پاتې شوی، خو د ښار قبضې وروستو دغه جنگیالي د ښار نه بهر ادرېدلي دي او په ښار کې دننه په کومو عملیاتو کې برخه نه اخلي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د جمعې پر ورځ ویلي، موږ لوس کړی وو چې فلوجه به آزاد کړو او موږ واپس واغستو. عراقی وزیر اعظم د ټویټر په یو پیغام کې ژمنه څرګند کړې چې د دې وروستو به د موصل ښار نمبر وي او دا به د جنگ میدان وي. د دې وړاندې چې عراقی ځواکونه فلوجه ښار ته تیرې جمعې پر ورځ ننوتی وې، زیارت پر ورځ 240,000 عام ملکي وګړو سیمه پرېښودې وه او د جمعې پر ورځ هم 20,000 پورې عام ملکي وګړي د یرې په حالت کې راوتي. د امریکې صدر باراک اوباما په یو خبري کانفرنس کې ویلي، داعش ترهګره ډله دا وخت د نور هم زیات د فشار لاندې ده او خپل مشران مسلسل بیلي.
And as a result, ISIL is under more pressure than ever before. ISIL continues to lose key leaders.
تر دې وخت پورې د ISIL یو شل سلو زیات مشرانو کمانډران مونږ وجلی. ISIL یعنی داعش په عراق کې مسلسل میدان بیلي. داعش په عراق کې خپل قبضې نه نږدې نیمه برخه بیللې ده او نور به هم بیلي. دا خبره د امریکې صدر باراک اوباما د نهې پر ورځ یو خبري کانفرنس ته کړې. خو بلخوا پوهان او څېړونکي دا خبرونه ډیر مهم ګڼي، خو یاره لري چې داعش اوس هم ځان سنبالولی شي. دا خبره یو عراقي څېړونکی پیټریک مارټن هم کوي. دی وایي چې د داعش د پیغامونو خورولو مشین به په امکاني توګه نورې لارې لټوي چې خلک برتی کړي او که نه وي نو لون ولف حملو ته دوام ورکړي، یعنی داسې حملې چې پکې یورپ او امریکې کې یو تن متاثره کړي او هغه د لارې د مرګونو لړۍ پیل کړي. فلوجه ښار یو ځل بیا د عراق حکومت واک لاندې راوستل د عراقي ځواکونو او اتحادي هیوادونو لپاره یوه لویه کامیابي ده. په عراق کې جګړې د لاسه 3.5 لک خلک بې کوره شوي او بیا عراق 3 لک شامي کډوالو ته هم پناه ورکړې.
قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري. د خپرونې په دې ځای کې وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځئ چې په ګډه سره واورو چې کوم موضوع یې ستاسو لپاره نن راخیستې ده.
د دنیا په مختلفو سیمو کې د جاري جنگونو د لاسه د جنگ ځپلو ملکونو یو لوی شمیر خلک د خپلو ځانونو او د بال بچ د بچکولو په خاطر د پلار نیکه د وطن نه پتیخته دي او هغو ملکونو ته مخه کړې ده چېرته چې نسبتا امن او قلاری دی. دا وخت عراق، شام او د مشرق وسطا په نورو سیمو کې د جاري الغو تلغو د لاسه د شام، عراق او لیبیا په لکونو خلک د خپلو سرونو په قیمت د سمندر او د خشکې د لارو په ذریعه یورپ ته د ځان رسولو په تکل کې دي. په دې تکل کې ډیر زاړه ځوانان او ماشومان بحیره روم کې د کشتو اوړېدو په واقعاتو کې ډیر افسوسناک انجام سره مخ شوي هم دي. د امریکې او د غربي ملکونو اخبارونه او د خبرونو نورې وسیلې د دې غم ځپلو په ناګزینو په بابله مسلسل رپورټونه او مضمونونه خوري. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خپله د سر اداریه د دې بېیارو مددګار په ناګزینو په قابل رحم حالاتو لیکلې ده. د اداریې سرخط دی، دا د امریکې ذمواري ده چې د پناهګزینو د مسلې په اوارولو کې لاس امدادو کی. د اداریې په شروع کې لیکلې شوي دي چې تنکي الکان او جینکۍ په خپلو ملکونو کې د شر فساد له سببه د یورپ سویډن ملک ته لوی شمیر کې په تیښته دي. په کال 2015 کې شام، عراق او افریقا کې د دولت اسلامیه د ظلمونو یا د جنسي تشدد د لاسه 15,000 تنکي الکان او جینکۍ د سکینډینیویا ملکونو ته د پناه لپاره تللي دي. اوس داسې خبرونه را روان دي چې دغه کچه عمره الکان او جینکۍ د دارو درملو د اسانو د نشت له سببه په قسمه قسم جسماني او دماغي مرضونو پریوتي دي. د میاشتو میاشتو راسي د پناه غوښتو د خپلو ارزو په انتظار کې دي او استوګنه په ډیرو څخه او ګندو ځایونو کې ده. په دغو خلکو کې داسې یوازې جنکۍ هم شته چې د الکانو نه په ډکو کورونو کې دوی سره په شریکه په جون تیرولو مجبوره دي. د سکینډینیویا د سیمې سویډن داسې یو ملک دی چې تیر کال یې د 1,00,000 نه زیات پناه غوښتونکي قبول کړي دي، خو لکه څنګه چې ټول یورپ د پناهګزینو د دې انساني خواخوږۍ د مسلې په تابعیه کولو کې پاتې راغلی دی، دغه شان د ایکي یو ملک په حیثیت سویډن هم د دې تنکو ماجرو د مسلې د لاسه سخت پریشانه دی. واشنگټن پوسټ خپله اداریه کې نور لیکلی دي، اگر که یورپی یونین د 1,300 ترکی نه یونان ته د پناهګزینو راتلل بند کړي دي، خو بیا هم 50,000 پناهګزین دا وخت هم په یونان کې ګیر پراته دي او د یورپی یونین د غړو ملکونو منظورې ته سترګې نیولې دي. اگر که یورپی یونین په 13 سپتمبر کې د دې پناهګزینو د ځینو کورنو د قبلولو په لړ کې یوه لوزنامه دستخط کړې ده، خو باوجود د دې آسټریا او هنګري د دې پناهګزینو د قبلولو نه چوټ انکاریان دي او ډنمارک او برتانیا ورته د خپلو سرحدونو پوره پرانستو ته تیار نه دي. بلخوا افریقی نه د بحیر روم په لاره د پناهګزینو بهیر اغه شان په اټلی ورمات دی، په دې تکل کې په سوونو پناهګزین په بحیر روم کې ډوب شوي هم دي. واشنگټن پوسټ د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د پناهګزینو او کډوالو په معامله کې د امریکې خپل ریکارډ هم څه ډېر ښه نه دی، او د سویډن نه د 40 زیات لوی ملک باوجود امریکې سخت کال صرف 15,000 پناهګزین قبول کړي دي او د شام د 10,000 مهاجرو د قبلولو کوشش کوي. اگر که یورپی یونین او امریکا د پناهګزینو د مسلې پیدا کولو ذمہوار نه دي، خو دوی د سویډن په شان د دې مسلې په اوارولو کې د لاس امداد کولو ذمہوار ضرور دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
د وایس اف امریکا دی ورې جو خبری خبرونه لا دوام لري. ستاسو سره ځینې نور راپورونه هم لرو چې په خبرونه کې به شامل وو. مو سره اوسئ د تورخم د پولې په حق له هم یو راپور لرو چې ستاسو سره به شریک وو. خو دا مهال چې کوم راپور لرو هغه د اروپایي ټولنې وروستۍ جاری شوی شمیرو یو راپور دی چې د دغه شمیرو تر مخه ویل کیږي ایتالیین ته رسیدونکي د شمالي افریقا کډوالو شمیره د اپریل میاشت نه تر می میاشت پورې 1/2 زیاته شوې ده، او د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د افریقانه د اروپا په لور د کډوالو شمیره ورځ تر بله نوره هم زیاتیږي. د دې تفصیلات څه دي دا تاسو ته ټوله وړاندې کوي زموږ همکار کلی مزل په خپل رپورټ کې.
نږدې 19,000 کډوال د مئی په میاشت کې د شمالي افریقې نه اټلي ته راغلي، کوم چې د اپریل میاشت نه 2 چنده سوا دي. دې سره 14,000 کډوال په یوې اونۍ کې یوازې د بحیرې روم په سمندر کې د ډوبېدو بچ کړی شوي دي، کوم چې د اونو په کچه د ټولو لوړه شمیره ده. څنګه چې د کډوالو شمیرو کې اضافه روانه ده، نو اروپا ائتلافي هیوادونو ژمنه کړې چې د سمګلرو او د کډوالو په کښتو په ضد به خپل عملیات یو کال پورې نور هم وغځوي، کوم چې د آپریشن سوفیا په نوم پیل شوي دي. سیډونکی ریکارډو فابیانی وای کډوال او په مهمه سمګلران د یورپ نوې پالیسۍ سره ځان بلدول پیل کړي. دوی نوې ماحول هم اختیارول شروع کړی، د کومې مطلب دا دی چې مسله په کمیدو نه ده. روان کال یوازې 2,100 خلک په بحیرې روم کې ډوب شوي او مړه شوي دي. روانې میاشت په پیل کې اروپایي ائتلاف مشرانو په دې لړ کې هغو ضروري هیوادونو سره تعاون سیوا کړی چې کډوال یې د لارې په توګه استعمالوي، خو سیډونکی فابیانی وایي دوی لپاره په ځایي توګه انتظامی مخالفینو اندېښنې او ملیشا ډلو مخالفت لرې کول ناممکنه خبره ده. د لیبیا ساحلي عسکر یعنی کوست ګارډز خو به د لیبیا قامی ائتلافي حکومت سره او اروپا سره په دې معاملې تعاون وکړي، خو بیا به د دروازو شاته دوی د غیر قانوني ملیشا ډلو سره سوداګري وکړي او لارې به آزاد کړي. نړیواله د بخنې اداره امنیسټي انټرنیشنل هم د لیبیا ساحلي عسکرو په کوست ګارډز باندې تور اچوي، څوک چې په ګډوالو ظلم کوي. امنیسټي انټرنیشنل بچ پاتې شوو یو شمیر خلکو سره په دې معاملې مارکی هم کړي. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ګوري وینګلک وای، مونږ داسې کیسونه رجسټر کړي چې پرې ډزې شوي، یوازې پرې خودی شوي او د لیبیا کوست ګاردز لخوا وهل شوي هم دي. کله چې دوی خلک بچ کول، د دې پرته په دوی تشدد هم شوی په کومو ځایونو کې چې کډوال بند ساتل شوي وي. په ځینو کیسونو کې خو د لیبیا ساحلي عسکرو دوی په هغه وخت یوازې پرېښودل کله چې په سمندر کې د دوی کشتۍ خرابه شوې. مسله دا ده چې اروپایي ائتلاف د لیبیا سره په هغه ډول سلوک نه کوي څنګه چې ترکیه سره کوي. دوی ګڼي چې لیبیا به دوی لپاره هغه کډوال په لیبیا کې ایسار کړي کوم چې اروپا ته د راتګ هڅې کوي. ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه د شمالي افریقې نه بغیر د وارثینو یا د مور او پلاره 2000 ماشومان اټلي ته راغلي او دا هم چې په حاضر وخت په لیبیا کې 2,15,000 کډوال په انتظار دي چې څنګه به یورپ ته ځان رسوي. په کومو کې زرګونو شمیره د هغو ماشومانو ده چې هیڅ اثر نه لري.
قدرمنو اوریدونکو، د دې ورځې خبري خپرونه لا دوام لري. تاسو پام راګرځو یو بل راپور ولور ته چې وړاندې مو تاسو ته ویلي و چې د تورخم د پولې په حق لبوي او ستاسو سره به په خبرونه کې شریکو. تاسو هم پوهیږئ او با خبره یې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پولې د تیر یک شنبه په شپه د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نه ختی شوی وي او د هغې نه وروسته پولې د تګ راتګ لپاره تړل شوی و. خلک هم د ډیرو ستونزو سره مخ شوي و او دواړو غاړو ته راګیر پوه په دې حق لباندې بیا د دواړو خواوو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوي او د افغانستان او پاکستان د دغو چارواکو د خبرونو وروسته د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره دا مهال پرانستل شوې ده. نور تفصیلات یې سدي تاسو ته وړاندې کوي د دې ورځې خبریال د سیمینا ابراهیم شینواری په خپل رپورټ کې.
د ډیوا رادیو او ټلویزیون ګران اوریدونکو، زه دا مهال د تورخم په پوله موجود یم. دغه پوله د 15 ورځو تړلو کېدو نه پس نن سهار یو ځل بیا د هر قسمه ټرافیک او تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. د تورخم پوله تیر د اتوار ورځې په ماخام هغه وخت ته لښوا کله چې پاکستان دغلته په کوم ځای کې چې مونږ دا وخت ولاړو دغلته د یو ګیټ جوړولو پیل وکړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه ورځو د سختو ډزو او پای کې د ځاني تلفاتو نه پس د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو تر نه پس نن سهار د 8 بجو په مهال دغه پوله بیا پلانستای شو. د اوس مونږ ګورو چې په دغه پوله باندې ټرافیک هم بحاله دی، د خلکو تګ راتګ هم بحاله دی او د افغانستان اړخ نه چې کوم خلک دلته پاکستان ته راتلل هغوی نه چې مونږ پوښتنه وکړه هغوی هم د دغه پولې بیا پرانستې په حق لباندې خپل خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د دغه پولې پرانستې سره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې هم بحاله شوې او لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه مهال د مختلفو تجارتي توکو نه ډک ګاډي هم افغانستان ته هم روان دي او پاکستان ته هم رادرنه شوې دي. او ګران اردوونکو، دغه پولې نن پرانستې سره سم افغانانو دواړو اړخونو ته تګ راتګ هم شروع شوی دی. د افغانستان اړخ نه چې کوم افغانان پاکستان ته سفر کړی دوی سره کس ما سره موجود دی. دوی نه پوښتو چې دوی په دغه پوله باندې څنګه راکېوتل او هلته د پولې پورې غاړه ته وزه څنګه وه تختانه ته په لنډو کټکو کې ویلو.
یاره مونږ خو د جلال آباد نه را روان شوي په لارې باندې څه تکلیف څه شی راته نه دی پېښ شوي او فوج په لارې باندې ښه تعیناتو ډېرو خو تر د مزي پورې په مزي را واوښتو. نه پاکستان والا خپل کوم اسناد چې را سره وو په هغې باندې عمل و، هېڅ تکلیف مونږ ته نه دی پېښ شوی.
مونږ سره هلته یو ځوان هم افغانۍ ځوان موجود دی او هغه خواهشمنه دی چې افغانستان ته لاړ شي. د دغه ځوان نه پوښتو چې هغوی د دغه بارډر یا د پولې پرانیستې ته په څه نظر ګوري او څه مشکلات ورته را پېښ شوي وو.
خیبر خولار د تلو راتلو دا ځکه کابل او پېښور کې افغان یو دی، ظالمان هو پښتانه خو ټول افغانان دي. نو راځئ چې دلته پښتنو ته ستونزې جوړې نه کړو او دا لار دلته که همسایګان یو نو د همسایګانو په ډول خو ساتو او دا سیمه چې کومه د پښتنو دا یو بل ته سره ستونزې جوړې نه کړو. دا زمونږ ټولو یو سیمه ده او دا هیڅکله بېلېدلو نه ده.
د تیر ګل راهیسې د تورخم پوله د تړلو او د اغې نه وړاندې د اول د جون میاشتې د جون میاشتې اول نیټې نه د پاکستان لاړخه په افغانانو باندې د سفري اسنادو د بندیزونو لګولو نه پس په دغه پوله باندې د افغانانو تک رک تک تر ډېر حده پورې کم شوی دی. خو نن چې شپږ ورځې پس دغه پوله پرانیستی شوه او موږ دلته د چارواکو سره هم خبرې وکړې، نو نن ورځ باندې هم دغه تک را تک یعنی د افغانانو شمېره چې تر ډېر حده پورې کمه شوې ده. په خپله پاکستاني چارواکي دایي چې هغوی خپلو افغاني هم منصبانو ته دا ویلو چې کوم خلک د پولې پورې غاړې ته را جمع شوي دي او دغه پنځه ورځې هغوی دا زحمتونه وویسته. کوم ذکر چې تاسو دغه افغانانو په خبرو کې واورېد، کوم سره چې موږ اوس لږه شېبه مخکې خبرې وکړې، نو هغوی ورته دا خواست کړی چې دغه افغانان اوس په دمه دمه باندې را پرېږدي، ځکه چې دلته هغوی نه غواړي چې په دغه پوله باندې د بیا پرانیستې نه پس بیروبار جوړ شي. د خپل همکار هاشم حلیف سره ابراهیم شنواری، وایس آف امریکا ریډیو او ټلویزیون، تورخم بارډر، خیبر ایجنسی.
د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې ده د یوې ادارې چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د عراق فوزونو د امریکای د مشرۍ لاندې د جوړ اتحاد د هوایی حملو په امداد دولتي اسلامیانه د فلوجا خار د اخیستو د پاره یرغل شروع کړی دی. په دې جنگ کې ورسره د ایران په مرسته جنگیدونکو پاپولر موبیلایزیشن فورسز نومي ګوند هم شامل دی. د عراق حکومت په تازه ورځو کې اعلان کړی دی چې داسې ګڼ شمیر جنگیالي نیولې دي چا چې فلوجا خار نه په تیښته عامو خلکو سره ډېرې زیاتیانې کړي دي. د بشري حقونو سارنوالو چې د بشري حقونو په باب له د ملګرو ملتونو های کمشنر زید راد الحسین هم پکې شامل دی، ویلي دي چې داسې ادباري رپورټونه رامخته شوي دي چې د عراق د سنی سړو او الکانو سره خار نه د تښتېدو په وخت ډېر ظلم شوی دی، چې دوی له د پانسیانو ورکولو واقعات هم پکې شامل دي. ښاغلي زید د عراق په حکومت غږ کړی دی چې د فلوجا خار د اغو عامو خلکو د حفاظت په بابلا په خپلو کړو لوزونو ټینګ ودرېږي او د هغو خبرونو په لټنې وکړي په کومو کې چې ویلي شوي دي چې د فلوجا خار نه تښتېدلي خلک نن سبا د اغو دوو کلونو د سختو ورځو نه زیات سخت وخت سره مخ دي، کوم چې دوی په فلوجا خار د دولت اسلامیه تر دوو کالو پورې د اختیار په دوران کې د عذاب د جون په شکل کې تیر کړی دی. کم خلک چې په دې خوارانو د زور ظلم کولو قصوروار دي باید چې سزا ورکړی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر ویلي دي چې امریکا په دې خبرونو ډېره فکر اخیستې ده چې د فلوجا او د ګیر چاپیره سیمو خلکو باندې ډېر سخت ظلم راټیټ کړی شوی دی او په ځینو ځایونو کې خدا بیګنا خلک قتل کړی شوي هم دي. د زیات کړه چې وزیر اعظم آبادی عراقی فوجونو ته په صفا ټکو کې هدایات ورکړي دي چې د پاپولر موبلایزیشن ګوند فوجیان هم پکې شامل دي چې د عامو خلکو حفاظت وکړي او د بشري حقونو خاطر وساتي. مونږ د وزیر اعظم آبادی په دې خبره کې د ټینګ ملګری یو. ښاغلی ټونر دا خبره په ګوته کړه چې د پاپولر موبلایزیشن فورسز جنگیالي ګوند مشران خخکارا د عامو خلکو په حفاظت کولو او قصوروارو لپاره سزا ورکولو پړ دي. دین علاوه ښاغلي مارک ټونر د آبادی حکومت اغه اقدامات هم په ګوته کړل چې پکې عامو خلکو سره د شوي زیاتی او د قصوروارو د نیو اعلانونه شامل دي. نائب ویان مارک ټونر د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په عراق کې د فرقیز تاوتریخوالي د لوی مسلې تر مخه وه د عراق سیاسي قیادت عقوبت داسې فیصلې کوي چې د هغو تر مخه ملک راغون شي او چې فرقه پرستی ترنه خوره نه شي. مونږ دې لړکی د عراقی حکومت او د وزیر اعظم آبادی د کوششونو ملاتړ کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.